درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوساري رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 90 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن آخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وایي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د امرینی خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان له مخې د موافقه چې دواړو خواو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اسم او باندنوی چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول او یوه ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغل رند زیاته کړی چې د پیښې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روان وو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسمن خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېز زمند کیږي تماس ونیسي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادي په څپو کې خبرونه ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له ایران د افغان کډوالو د استلو بهیر په درز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداري ورکوي چې له دې هیواده ووزي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواده ووزي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووزئ، که تر 15 ورځو نه ووزئ قانوني چلند به در سره وشي هیڅ معلوم نه دی. دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډیر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې. د ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډیر وحشتناک حالت دی. لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېری لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداری ورکوي چې له دې هیواده ووزي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کلیو بل سره ارتباط لری او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونه میلمانه دي د بشری حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عام اړیکو په خوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر منوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونه له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. قدر من اوریدونکو، د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د ښاغلي نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لومړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همدار از په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مشتسي د اخراج کلمه هم ورته استعمال کړو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران مجددي لړۍ شهیدان یو هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همژغې په پترڅ کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه باندې په دې بحث باندې کوم چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف ادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه را پدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم رواني وي او تیر حکومت هم
یو تاسو حیدرزی صاحب به فکر کوم د نوومبر 3 او به د 2023 کال کله څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ شروع
امیر بلی
صاحب د دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غو داخلي سیاستونه او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان د کډوالو د افغان کډوالو درې استلو او دا زورول او زور زیاتای دا مسائل مج ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دی خو دا لړۍ شروع و، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشري بحث ده، نه باید سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې د مشکو منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم لبد مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول شي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د چشي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو د ایران وضعیت وګورو او د همدار از د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتی مسائل دوی انوان کوي، چې د امنیتی مسایلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسی پزیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي دی کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او اسی پزیره کټګوري طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دوه موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ په لاس کارونه کیږي، یعنی شاقه کارونه ټول افغانانو کې. نو دا په دې معنا ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر زای صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوي، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا 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 موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچه پورې مستاق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپله د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیچ رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقي سیاست ده. ما د تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفته په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې د برخورد وینو. حالانکه مثلا د په افغانستان کې د موجود حکومت پر رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تیر غونډه کې، همدارس د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتی بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتی تدابیرو تر اغلان دي. متاسفانه موږ تاسې د تیر ونی په تیریدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو. که مشخصا درته ووایم، د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنی ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړ چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندې د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه وو، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنا ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
د سیګنال فکر کوي. حیدر زه صاحب، چې تاجکستان به د همدغو حقایقو پرانا کې چې تاسو د اوس بحث پی وکاو، خپل سیاست دومره بدل کی چې مثلا د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافع ته ګوري، او تاجکستان خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولای شي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي، نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی دی. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالفه کړی چې په تاجکستان کې موجود وي، دغه حمایت کړي او مرتب دغه د سفرونو تسهیل کړي. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوالي استل، نو تبه ناغه کسان چې اسی پذیره دی هغه په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسان لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي، او همدارس د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي، په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتی تدابیر سیلری. مثلا په ایران کې مشتاسي ولی دل چې په اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې د سیاناسر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګورئ چې بیا هم د کډوالو د وضعیت سیاسي کټه پورته سواله، حالان کې حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې په توګه اشاره وکم چې په تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سیمه مواردونه مخنیوي وسی او هغه افغانان چې هلته مثلا دیغو هویت په لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دیغو بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه غنی چې دوی برته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دی په چا کوم ګروپ پوري اړه لري، نو دا به ډیر ورته ساده او بسیط وي چې دوی برته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر زای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکو. اوس میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کاله چې د افغان کډوالو د استلو د جبري استلو مسلې زور اخیستای، بیا تقریبا درې کاله وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقوقو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي، یا پښتنه وکي ک لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمه وضعیت بدل شوی. تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکاسې په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته په ریښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپناه لري او کنی لري، دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقونه چپ خلي. یو ولایت دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سره به افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو لخوا او د اروپایي ټولنې لخوا رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال هیوادو ټولنې غړي ټوب ولري، نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجنونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجنونو د ستړو لړۍ پیل کېږي، لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه راپدې خو دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې ماجرینو او سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې، یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري، نو هیڅ کله هم د ماجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې، او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسیره کړي ده او لاسونه رابر وهلي چې آتا له تاجکستان څخه هم باید دغه ماجرینو وځي، دا لړۍ به هم دغسې روانې وي او هیڅوک هم د دغو ماجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د ماجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې څه نه دی ویلي، د چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم څه نه دی ویل شوی، او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوی چې او زیل د هیواد یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غوړي ستاسو قربتوب وکړي، د دې لاته د دې پټې پڅه
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړه، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مورځ چې روسیې هېواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي. په دغه برخه کې ډېری ماجینونو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هېوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي، یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمیې خپرې شوې چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړي او دوی نه غواړي ځکه دا تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو د دې شایلو چې هیڅ هیواد ته هم یو غواښ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غواښ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسرزنی، اصلا په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غواښ دی. امریکا په پتیرو کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نورو هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یو معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي. یعنی په اوس وخت کې د کار یو ډیره قوي قوت افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نشي ترسره کولی، همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوی په توګه ترې کار اخلي، او نن له دغه سیوه حالت سره مخ دي چې دوی ته حالت د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کیږي او دوی له سرحد څخه راړول کیږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي، دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغیزستان کې شته، او په قزاقستان او روسیه او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان. مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې دا اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایز نامنی د لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه، یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو، ستاسو له نظره علت څه دی؟ کلاند ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي، اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپل ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباس تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبر نشي کېدلی ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هیوادونو کې افغانان په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پر افغانانو باندې ور اچوي.
ډیر زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکو هم رابولو چې راشي خبري وکي، د اوس یو اوریدونکو په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکو لرو. مهرباني وکي د ازادۍ رادیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي. لری وای وای وای
قربان سم محترمه.